السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ست خبرونې اورېدو ته رابلم په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي او ری چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عامرانو استناف محکمه باید علني وي او په اړه عدالت ټینګ شي د نورو نړیوالو او داخلي موضوعاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکې په کونړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول په سیریپول کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ شوي دي او پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور پیدا محکوم شوی و د خبرونو تفصیل په کونړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپل وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کښېښولې د کونړ والی وحید الله کلمزی د سولې له بهیر سره د دوه کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او ویل
یو سلوی کسان مسلح ورونه د شپږ دیرشو میلا اسلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو
شاغلی کلمزی د افغانان ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نور وسلوالو مخالفین هم ژغ وکړ چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوالو مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي په سریپول کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي د سریپول د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه تیر ورځ ناوخته د دې ولایت په کوهستانات سوزمقله سیاد سنچارک او ګوسبندي ولسوالیو کې راوتلي دي نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له امله د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمنسو کورنۍ ته پر وخت مرستې ورسوي خو د دغه سیمو اوسیدونکي بیا وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 8 کیلوګرام هیروئین نیولې دي د بغلان د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه هیروئین په یو ټانکر موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای وایي چې 13 ورځ په پیلخمري ښار کې د پولیس لخوا کشف او ضبط شول شاغلی بشیر زیاته کړی چې یاد هیروئین له تخار څخه هلمند ته انتقالېدل چې په تړاوي یو تن هم ورسره نیول شوی دی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزنکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ملي ټیم د تیاروي په باب پراچم توالی لري
تمام کارهای را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای مرد خپل تیم د تیاری او د مقابل تیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د شی روحیه او انګیزه لرول په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه تر سره کړي او هله منیو چې وټ پنی جو لمړنی لوبه د سوری له تیم سره ش تر سره کړو دا لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټلو په سلسله کې تر سره کیږي تم د چې د مشهد په سټډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوری د ټیمونو مسابقه وګوري بیا هم شرغلست پاکستان هغه کس په دار وځړوي چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و د بشر حقوقو ډلو او ملګرو ملتونو پر اسلام آباد ژغ کړی و چې افتاب بهادر مسیح د هغه جرم لپاره اعدام نه کړی چې هغه په کم عمر کې کړی و نوموړی په 1902 میلادي کال کې د درې کسانو د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم شوی و د پاکستان په لاهور کې د زندان یو چارواکي ویلي بهادر د اعدامېدو پر مهال ژړل او ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی د بشر حقوقو ډلې وایي هغه دوه کسانو چې په افتاب بهادر شهیدی ویلي اعتراف کړی چې دوی شکنجه شوی دي د غراس د اعدام شوی مدافع وکیل هم وایي چې موکلې تر شکنجه لاندې په جرم اعتراف کړی دی د اسرایل صدر اعظم وايي عرب مشران هم له د سره په دې توافق دي چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو و نه ګرځوي بنیامین نتنیاهو تیر ورځ یوه کنفرانس ته وویل دا بیا معنا ده چې پرته له ایران څخه په سیمه کې هیڅ کوم بل هیواد په خبرو اترو کې برخه نه لري. خو نتنیاهو دا ونه ویل چې د ایران د اټومي موافقې په اړه یې له کومو عرب مشرانو سره خبرې کړې دي. د اسرایلو صدراعظم خبرداری ورکړ چې له ایران سره د نړۍ د قوتونو موافقه به په سیمه کې د اټومي وسلو سیالي وپاروي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ ته خبرداری وروسته د لنډې مودې لپاره خالي سو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیې په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه سو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه ټلویزیوني کانفرانس ودراوه او د جیمز بریډلي د خبري غونډو له سالون څخه یې خلک وویستل. له شاوخوا شلو دقیقو وروسته خبریالان ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکړل سوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیش په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالون په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شمې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تېرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیې کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوس اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلمان انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمچادونو کې 40 تنه ووژل سول. پولیس ول تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وسوه چې د درې ښځو په ګډون 10 تنه پکښې ووژل سول. په دې حمله کې 24 تنه ټپیان سول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوز پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل سو. 16 تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دوه حملو کښې ووژل سول. تر اوسه چې کومې ډلې دغو حملو او منچاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېری برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. او د پاکستان صدراعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تېره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسلو په اړه د نړیوال کانفرانس په حیشه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو وروستۍ څرګندونې مایوسونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دی چمتو دي چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ منځګړی توب وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د لسګونو ښوونځیو ښوونکو اعتصاب کړی دی. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندۍ په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پر ځای شي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو او دا هم اورئ چې یو شمېر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسېدلي دي. او د کامدیش او برګ مټال لار له 8 کلونو راهیسې بنده ده. د کونړ او نورستان خلک وایي چې دوی له راز راستونزو سره دې کار مخ کړی دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم موږ 40 ځایونو کې موږ کوز کړلو.
د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار اورئ.
څومره چې والیان ډېریږي جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي، هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ څپه 1296 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. نوموړي دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض لري او وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې غنی د نورو ستونزو تر څنګ د معارف ستونزې ته چې په وروستیو کې د ښوونکو اعتصاب نور هم پراخه کړې اشاره وکړه او ویې ویل چې پوهنې ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د باکیفیت زده کړو اسانتیاوې برابرې کړو. غنی د ځوانانو لپاره د باکیفیت زده کړې پر مسئلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل او ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلی دي. هغو ښوونکو چې شمیر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومته ګیله مند دي چې دوی ته د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او ویې ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسئله ډېره جدي ګڼي.
خواهرها و برادرای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنین، در امور معلم امرای ما شوخی نکنین. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بېرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوي نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له 14 ولایتونو لږ تر لږه په 13 کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې 80 ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصابه شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د 8 ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمیر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمیر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2 کاله کار کړی ده او شپږ زره 800 جمع ماشت او لس نفره فامیلی دونه ما شاکه چې موږ هیڅ هم نکړو د لباسو ته ما وګوره او راته ما بتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. اقلا در ماینده در تا تفلم خود تضمین شوه. تکلیف مرزی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگمار کدام چی شوه لادم بیخانه و بیجای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې د په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری یو شمیر خزینه فعالانه وای د فرخنده په وجنه کې د خکیلو عاملینو استناف محکمه بیت علنی دایره شي. د فعالانو په کابل کې د شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایي محکمه له علنی غونډه ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمه پریکړه عادلانه نه و. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایي محکمې رئیس د محکمې له صدر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړه ته باید انتظار شي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایه محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته ښځینه او شمېر فعالانې ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استیناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. ښځینه یو شمېر دا فعالانې چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوې وې، د ابتدایه محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایه محکمې پریکړې پر راتلونکو نورو محکمو هم اغیز کولی شي. دا وایي لومړی محکمه عادلانه نه وه، موږ په هغې محکمې قناعت نه لرو. موږ غواړو د استیناف محکمه په دې اړه ډېر دقت وکړي. موږ له سترې محکمې غواړو چې د استیناف محکمه دې هم د ابتدایه په څېر خپلې غونډې علني دایر کړي. د دې غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په صادرولو سره د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدایه محکمې بېګنا ګڼلې تر راتلونکو نورو محکمو په ضمانت خوشي نه کړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې ښکېل د امنیتي کسانو ابتدایه محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډېرو ته یې برعت ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایه محکمې د ثور د میاشتې په 14 نیټه د فرخوندې د وژنې په اړه 4 عام وګړي په اعدام، 8 تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 14 نورو ته یې له دې امله برعت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه وو رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د 19 تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې 11 تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم 8 تنو ته برعت ورکړ شو. ومو غوښتل چې د ښځینه د فعالانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایرېدو په اړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایه محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پریکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
ټولنه نه د دوسیا مطالعه کړې، نه دوی څارنوال ده، نه دوی کشفي مرجع ده. په قضایي مسایلو کې هم دوی غواړي چې مداخله وکړي. قضا یو مستقله مرجع ده، یو مستقله قوه ده چې دوی د انتظار وباسي چې استیناف محکمه څه پرېکړه کوي. تمیز څه کوي؟ د محکمې ابتدایه حکم خو هغه دې صادر شو، استینافن غور لاندې ده.
نوموړي وویل په دې اړه د استیناف او تمیز محکمې پاتې او خلک دې وروستۍ پریکړو ته انتظار وباسي. ویش کله نفر خونده تیر کال د هود د میاشتې پاتې 28 نیټه د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو قهرجنو سړیو لخوا د قرآن پاک سوځونې په تور وژل شوه. په داسې حال کې چې د دې قضیې په اړه حکومت د عدالت د تامین ژمنه کړي، ښځینه فعالان وایي که دا ژمنه عملي او عدالت په پام کې ونه نیول شي په هیواد کې به داسې بې بنسټه وژنې ډېرې شي.
واموریدل چې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملینو استیناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پر ځای شي، خو په عین وخت کې د ابتدایي محکمې رئیس وایي چې د استیناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وستل شي. اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي. ورځپاڼې په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي، نو باید متن یې ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سر مقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور بانفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پورې کوي. اسلام ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو سرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه یې کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼې د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل یې هېر کړي دي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران په سر مقاله کې راغلی چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمیر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سر مقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د ده نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 239 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمیر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 309 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په 100 کې 50 د خپلې عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه ده او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن کړي. ښاغلی اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیت یې خوندي کړي نو دولت ولې نشي کولی چې په څو لکیزه ځواک سره دا کار وکړي. په دولت کې فساد دی. څوک چې قانونه کیندي زورواکي دي، دوی عادي کسان نه دي. په اوسمهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څو لاسونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دی. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیری تړونکوونکو د تړون مخې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او که دا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري دی وایي په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه له موږ ملاتړ وکړي زموږ انجینران به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بدمرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوي چې یاد دولت په کنټرول کې نه دي او یا یې هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې، د تیګو کاندې او په بیلابیلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانونه کیندي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پاملرنې له امله په پخواني حکومت انتقاد کوي خو وایي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. دی وایي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتنې لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده، مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کدرونه زیات نه شي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشای والم یا په دالاس والم
و بنه لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وبو بندوبست
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د افغانستان په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال لار له اتو کالو راهیسې بنده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي دي او د دولت پلوي کسان د تګ راتګ پر وړاندې ستونزې پیدا کړې دي. باډه لسیمې روحالله انوري رپورټ لري.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادی آزادۍ راډیو ته وویل پوره اته کاله کېږي چې برګمټال او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ شل ځایونو کې مونږ کوز کړلو تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله حکومت کې ورسې واغلته تلاشي واخوا داغلته تلاشي بېخي در پدر یو فقط هغوی خو بدن شکلې کې دا کړی دي خو هغې نه دې خوا یو یو طالبان وزي تغوی تلاشیګانی کین نور څه باور
سوې درته
خواش وی چرته زیو څه کوي عسكر خونه یو دغه شي
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوستو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه غیر د مرګ نه نور څه نه لري. یا خو پنځه شپږ لکه روپۍ دغه ضمانت اخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتیر واتو کالو د کامدیش له ګوردی ترکمو پوری لوی لار کی وسلوال مخالفینو پوستی جوړی کړی او خلکی ستونز سره مخ کړی دی.
د کندیش او د برګمټال لار تقریبا اته کال را پدې خو بند ده. د ګوردیش نه پر ترکمو صاحب پوری تر اورمور نه لخته صاحب پوری دا صاحب کی طالبانو باقاعده پوستی دی او دا غوی له خوا نه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو د پاره تړل شوی او خلک ډیر سخت ستونز سره لاس او ګریوان دي.
سرپرست والی وای دوی څو ځله د یاد لارې د پرانیستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړي او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خنډونو لرې کولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي خو تر اوسه له ژمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي او مونږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او دغه لاره د خلکو په مخ پرانیستل شي.
وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لاره پرانیستي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د IOM د رپورټ له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې، د افریقا د شمال او د افغانستان له تاوتریخوالو تښتېدلي دي. IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا محل په مدیترانی سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لاره مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي غیر قانوني کډوال دي. د IOM د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړ شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي. افغان چارواکي تاجکستان ته تا د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، بنسټیزي برخې، ترانزیت او سوداګري هغه څانګې دي چې د افغانستان اجرائیه رئیس او تاجک چارواکو یې په اړه موافقه کړې ده. د اجرائی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د تاجکستان صدر اعظم یو دولس مادیزه اعلامیه چې په هغې کې د سیمې د سولې او ثبات همکاري هم شامله ده هم لاسلیک کړې ده. دوستانو، لس نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لډیز له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کونړ کې په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کښېښولې. په سرپل کې د سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه یې ویجاړ کړي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شپېته کیلو ګرامه هیروین چې په یوه ټانکر موټر کې ځای پر ځای سوي وو نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریې سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د اسرایلو صدر اعظم وایي عرب مشران هم له ده سره په دې موافق دي چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو ونه ګرځوي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. او چارواکي وایي په بغداد کې شاوخوا سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې شل تنه وژل شوي دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیوزو پروګرامونو کور کلی او د ګړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو، ستړي مشي. آیا تاسو د څښلو پاکې اوبه لرئ؟
لخپله دا رقم اوبه چې کومه خدای راسي لکه مالګه دې څښي اچول. دا رقم ترویری دې څښلو نه څه وکم چاره نسته بل.
چیرې د څښلو صحي اوبه نه وي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږو؟
د کولرا میکروب د اوبو څخه منبع اخلي. په زیړي کې یو نوی چې د هپاټایټس اے په نامه یادیږي د مورقې میکروب منبع همدغه خراب اوبه دي.
په دې اکله د خلکو او ډاکټر خبرې اورو. په وروستۍ شېبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. لازدې راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، اوبه د انسان، حیوان او نبات لپاره حیاتي ماده ده، ځکه خو بېله اوبو څخه ژوند ناممکن دی. اوبه د انسان په بدن کې غذایي مواد او وینه حجرو ته رسوي، په سږو کې هوا مرطوبه ساتي، د غړو سره مرسته کوي چې غذایي مواد ښه جذب کړي، د بدن تودوخه ثابته ساتي، د زهرجنو موادو اغېزې کموي، د بدن پوستکی ځوان او تازه ساتي. د انسان دماغ چې 90% اوبه دي، کله هم کمی شي نو سم کار نشي کوي، بیا د سردردۍ او ستړیا سبب کیږي. خلاصه، له سر څخه نیولې تر پښو پورې د بدن هر حجره اوبو ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې یوازې 10% خلک پاکې اوبه لري. له همدې امله د عامه روغتیا وزارت مسؤل کسان وایي چې 80% ناروغۍ د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې رامنځته کیږي. په ځینو ځایونو کې پاکې اوبه نشته، خو د ځینو سیمو خلک بیا په دې نظر دي چې وایي رواني اوبه پاکې وي. نه چټلېږي.
نن یافتا ګل د دیساب د ولسوالۍ کاریم پکې وینځلې دي، څادر وینځلې، لاس وینځلې، هر څه پکې کړي. دا ټولې دنیا ته معلوم و چې لس کلي په دغه ویاله باندې پراته وو. هغه اوبه به چې څو نتلې هغه نه به تشلی کېدلې چې دغه ځای بل جای ته لاړې هغه به هلته نورې شي صفا سوتره شوې. د بوټو خوند یې واخیست، د خاورو خوند یې واخیست، نو هغه به بیا نورې شي شوې.
آفتا ګل خو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په یوه ویاله کې هم ناپاک شیان مینځي او هم خپل اوبه ور نڅښي. خو د اکثره کسانو په باور ډېر خلک د ناپاکو اوبو څښلو مرګ ته رسولي. زرمینه چې په بګرام کې اوسېږي وایي د ویالې ناپاکو اوبو د کور ټول غړي په نس ناستې اخته کړل او د دې پلاسوی هم سپونه پیدا کړ.
دغه بوبو کې هغه ورځې هو ولته تللې وم، دغه اوبو کې مې لاس وینځه د قصې شو. څه رقم څه ته قصې مرض پکې راښکاره شو.
سپونه یې څه دا د پوبو کې وهلی
دغه اوبو کې داسې شو.
څه فکر کوې ولې داسې څه
دا هلته موږ خشاوې ته تللې وم یو ورځ خشاوې چې موږ کړ دوخت راغلم نه یو بېلې کې اوبه وې داسې مې وینځه اوبه نورې نه وې. هغه لاس مې باندې چسته پلی شو خارښ کې شروع کړو کو د قصې
ښه فکر نه کوې دا ویاله کې ټول کارونه کوي، مثلا ایوانات پکې ګرځي، کالي پکې مینځي، لوښي کې مینځي، بیا مغه اوبو نه تاسو کار اخلي. فکر نه کوې چې علت یې همدا ده؟
همدغې هغه ده نو. خو
نو تاسو ولې ټول کارونه
خو نه وي که نه اوبه چې نه وي نو څنګه کوي؟
ښه نه کېږي چې مالونه بل ځای اوبه کوي، مثلا کالي مینځلو ته په سطل کې واخلي بل ځای اوبه کوي؟ نه کېږي.
نه همغه اوبه وي نورې نه وي. ځناوراتو به م وڅکلي، سپیانو به م وڅکلي، خو لا یې الله وه که نه هر څه به خرو به م وڅکلي، غویو به م وڅکلي، مونږه به م وڅکلي. نو
دا خبره بار بار ثابته شوې چې په یوه ویاله کې لوښي، کالي او فرشونه مینځل، څاروي اوبه کول، د نورو حیواناتو لکه خرو، سپی او پیشک اوبه څښل خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په دې سربېره په ځینو سیندونو کې بیا د انسانانو او حیواناتو مړي هم پراته وي. څو کلي ښکته بیا کلیوال همغه اوبه څښي. د ننګرهار اوسېدونکی محمد انور د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
ګل په مخ سیالته میښې، غوایي، ځناور، خره، سپي، مړي، د انسانانو مړي په دې درونټې ډنډ کې ما لیدلي دي چې پراته وي. او دا اوبه مغسې کته ورځي او د ننګرهار ښار ټول خلک په دې نیر کې لامبي، ماشومان، ځوانان صابونونه پکې استعمالوي، کالي پکې مینځي. او بیا دا اوبه کته ځي همداسې په شینوارو، ممندرې، بېسودو ولسوالۍ په دې ساحو کې دې نه خلک استفاده کوي. که یو کیلومتر دوه کیلومتره لرې جای ته مې لاړ شي هغه صحي اوبه راواخلي کوهي نه، پاک کاریز نه، دا به د دوی د اولادونو لپاره، د دوی د صحت لپاره به دا ډېره په ګټه وي. دا خلک باید د دغسې اوبو نه استفاده ونه کړي.
هغه کسان چې رمه له یوه ځای نه بل ځای ته بیایي کله کله په لاره د اوبو څښلو په وخت څاروي ورنه غرقېږي، مړه کېږي او بیا د هغو غوښې خرابېږي. مکروب په ټولو اوبو کې خپرېږي. مکروب بیا له نورو زیانونو سره د اوبو خوند هم بدلوي. محمد امان وایي چې له دننه دوه میږې اوبه یې وړي، اوس بیا همغه اوبه د مجبوریت له مخې څښي.
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې د حاجي برات تراخیل مال وه، زه ورسره مزدور ومه. دا میږې تږې شوې، ګرمي وه، دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې دوه پکې ورلا وسوې، نورې مې ترې راتاو کړې، رانه غرقې کړې. نور دا کاغذونه او کثافات ور چې شی پکې پراته وه، شنې وبړې کې یې اوبو هغه وبړې نیولې وې. له خپله دا رقم اوبه چې کومه خدای راسي لکه مالګه دې پکې اچول چې دا رقم څروي دې چې کلو نه څه وکم. چاره نسته بله، څوک حال وایي څوک یې نه وایي. چې څوک پیسه داري هغه ته اوبه هم په کور کې دي، چې څوک یې نه لري هغه د خدای هیلې ته ناست. چې چای چکې بیا د بې مات لکه خرمې تازې چکې. څه وکړو موږ؟ وایي ریښتیا ریښتیا ایل کول کلي کې، یا وایي ښه زورور و یا ښه لیونی یم. زه دا ریښتیا ایل کوم، کالي پرې پرېمینځو، لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده، هغې ته یې ورکوو، خپله یې چکو، چای ته کوو. خو تروي دي لکه مالګه دی پکې اچولې، اند سر دا کاسه سوځي.
د ویالو او کاریزونو په اوبو کې حشرات هم ژوند کوي، ډېرو کسانو ته هغو هم تاوان رسولی. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علیمی وایي چې ده ته داسې ناروغ راوستلی و چې په ستوني کې د ویالې د اوبو څښلو په وخت کې خزنده نښتې وه.
ما ته راغی او ما د ده ستونی ولیده، ارزیابي مې کړنو. په ستوني کې د ژورې په نامه یو ژوندی موجود دی چې اکثرا په خټو، په هغه ځایونو کې چې شولې کرل کېږي، یعنې په ډنډونو کې، په دې ځایونو کې موجود وي. د اوبو سره دغه ژوندی ژوی هم د ده په خولې کې داخل شوی و. او د دې ژوندي ژوي خاصه دا ده چې د بدن څخه په هره حصه کې چې ونښلي یو چوشک لري او بالاخره وینه زبیخي خوري. د اوبو سره هغه ژوره هم خوړلې وه او په ستوني کې نښتې وه. بالاخره هغه ما راوویسته او تداوي مې کړه او بیا مې تفهیم ورته دا وکړه چې کله تاسو اوبه څښئ له دغسې اوبو څخه استفاده مه کوئ. او بیا که چېرته ډېر ضرورت دی ته وي چې سړی د تندې له وجې نه هلاک کېږي، مثلا په یو دښته کې سفر کوي او دوی که بیا په ډنډ کې یا په کوم بل ځای کې اوبه ګوري، هغه هم یعنی په هغه صورت چې د هلاکت او د مرګ خطر موجود وي او اوبو ته لاسرسی نه وي، له دې نه چې سړی مړ کېږي
په هغه حالاتو کې کبیا د داسې یو ډنډ څخه چې هغه اوبه هم خپل رنګ او خوند او بوی له لاسه نه وي ورکړي، بیا هم که یو سادر ورسره وي، یو څه شی وي چې په هغه اوبو باندې واچوي او که دا اوبه یې بیا څکلی وای، نو هغه مشکل به بیا ورته نه و پیدا شوی، ګرچه د صحت له پلوه هماغه هم ضررناک دي.
ځینې کسان وایي چې د ویالې اوبه چې و قدمه لاړې شي پاکېږي، خو ډاکتران بیا له صحیح نظره د خبره نه مني. بیا هم ډاکتر حلیمی وایي
په هغه یو سر کې یو زنانه یا سیاسره ناسته ده او مثلا هلته کالي ټکوي پاکوي، په هغه لږ لاندې سر کې یو بل کاکا ناست دی چې هغه اودس کوي، یا کتنده پی غالبه شو کېدی چې لږ اوبه څخه استفاده وکړي، ځکه فکر داسې دی چې د اوبه پاکې دي، رڼې دي، بس روانې دي، ویاله کې چې څو ملاکه وخوړل دي اوبو نو دا پاکې دي. او دا طب له نظره د صحت له نظره دا درسته خبره نه ده، اوبه په ملاک باندې نه پاکېږي، هغه ځان ته خاصه طریقې لري چې اوبه سره کوم سړی صحیح کړي. یعنی تنه په دې اکتفا کول چې اوبه له بره نه روانې دي، څلور پنځه ملاکه وخوړل یا اووه قدمه لاندې راغلې، نو دا روا شو، چې دا د صحیح له نظره درسته خبره نه ده. اوبه خپله باید بې خونده، بې رنګه او بې بویه وي. د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي، د مورقي میکروب منبع همدغه خرابې اوبه دي. له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې همدغه اوبو نه سرچینه اخلي، یا په زیړي کې یو نوی چې د هپاټایټس ای په نامه یادیږي، هغه هم د دې اوبو څخه کېدی شي سرچینه واخلي.
خبره چې ډیر کسانې کوي هغه دا ده چې وایي پخوانیو خلکو هم د ویالې اوبه څښلې، هغوی ولې نه ناروغه کېدل؟ د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق چې سپین ګیری دی وایي ده هم د ویالو اوبه څښلې.
باور وکړه چې داسې به باندې څملا چې دودو په څملا چې دوب هم د اوبه څښلې او په لاپو به هم څښلې، نو په هغه وخت کې نه دغه مجزګانې نه چا دغه تور زیړی پېژانده، نه زیړ زیړی پېژانده، نه سرطان خو بیخي چا نوم نه و اورېدلی، او نه د معدې تکلیف چا درلود، نه دونه ډاکتران وو. پاکې پاکیزه تصفیه به بیا دا ژبه ترې راډکول، بیا به ښځو په وګوره کېښودل راوړو به، او دغه زه چې یم وګوره زه چې لغمان ته لاړ شم څاګانې شته ده زور ته چې دی بیالی اوبه راوړي چای چې نه جوړ کړي چې هغه ډېر زیګ او مزهدار چای راځي. د دې څا چای داسې خواهیې پی هېڅ مزه په کې نه وي. دا ګټو کې به داسې یو خندکې غوندې وو، مونږ به ګړۍ ورته ویلې. په دې کې به دا باران اوبه چې وغورځېدې ډنډ به پکې ولاړې، دې نه به د هوا مرغان هم راتله خوړلې به یې، دا د غرو زناورو به هم چې خوړلې وو. نو مونږ ته به دا مشرانو بعضې بعضې کیسې کولې چې دا هندوستان کې کوم ډاکتر وو، بس نس کې چینجی وو، دا اوبه چې وچکلې دا چینجی چې وغورځېد دا دوا ده. نو مونږ به قصدن هم راتلو، په دې به پریوتلو، ورځان دا به هم چکلې هغې کې به چینجی وو، لکه به د مرغانو مازرات او هر شی به پکې پراته وو، او داسې به م وهلې لکه د دوا په شکل باندې. نو خدای پلته ولاکه یا مریضي وو یا پکې شی وو. په خدای چې دا اوس زه ګوره دغه سنته رسېدلی یم، چې دا اوس زه لغمان ته لاړ شم او دا د باران اوبه وینم همغه ځای کې، په خدای چې اوس یم چې کوم درو د تلای زړه مې ترې نه بدېږي، ښه ځیګه اوبه وي، دا د باران اوبه ډېرې خوندوره مې چې کوم.
ډاکټر حتی قلیمی هم له ډېرو کسانو نه دا اورېدلي چې وایي پلار نیکه یې د ویالو له اوبو نه کار اخیستی، کوم تاوان یې نه ورته رسوه.
دا د یو چا صحت د بل چا د صحت، یو چا اندام او باډي د بل چا صحت او باډي او اندام سره فرق لري، مقاومت فرق لري. همداسې چې ظاهرا یو سړی فرق لري، یو ضعیف دی یو قوي دی، همداسې داخلي بدن چې دی څه کاغه هضمي سیستم دی، تنفسي دی یا بل سیستم دی، دا هم د یو انسان تر بل انسان پورې فرق لري. د هغه کاکا یا د هغه ترور د صحت به ښه، مقاومت به لوړ وي، هغه به نه مریضېدله. نو ته خو اوس هغې سره مقابله مه کوه، هغه د هغې زمانې خلکو، مونږ د دې اوس پړاو خلک یو. زمونږ مقاومت د هغوی له مقاومت سره ډېر فرق لري. په هغه وخت کې نفوس او خلک کم و، څومره چې نفوس ډېرېږي د دوی بقایاو یا د دوی دا کم استفاده چې له شیانو څخه کوي دا هم ډېرېږي. دغه کوم ډیرانونه، دا کوم ګندګیګانې چې دا اوس مونږ او تاسې په کابل کې ګورو یا په اطرافو کې هم ګورو، دا څومره پلاستیکونه چې استفاده کېږي، پخوا پلاستیک نه و، ګنده او خراب شیان چې اوس څومره معمول دي هغه وخت کې خو نه و، همدغه خراب شیان دي چې بیا بالاخره اوبو کې غورځېږي، اوبه چې راځي او مونږ ترې استفاده وکړو بالاخره زموږ صحت ته ضرر رسوي. نو ښه خبره دا ده، پخوانی خبرې په خپل ځای پرېږدو، هغوی او خپل صحت دی. راځو د نن خبرې ته، مونږ او زمونږ صحت. کله هغه اوبو څخه تا استفاده کړې، آیا صحت دې ښه دی؟ آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه یې سالم؟ خامخا ورځي. نو د دې په خاطر چې دغه احسانات دغه امراض راکم شي، ښه خبره دا ده چې هغه اوبه چې رنګ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی، ولو که معدني اوبه هم وي، ولو که په بوتل کې هم وي، چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی و، له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي. نو ښه خبره دا ده چې دا اوبه ښې جوړ شي او بالاخره بېرته سړې شي، استفاده وشي دې ته.
که خلک غواړي نو دوی کولی شي چې ځان ته د څښلو پاکې اوبه برابرې کړي. دا چې څنګه؟ د لوګر له اوسېدونکي خطاب نه مو پوښتلی دي.
مونږ د چکلو لپاره علیحده لکتای ده ښځې ورځې ګاډی هم ته ډکوي کور ته مړو چکلو ته چای د هر شي ته استفاده کوو او د مالو لپاره یو ډنډ ده چې هلته مال اوبه چکي او بیا د کالیو مینځلو علیحده ده درېیم قسمتې ده چې هلته د صابون اوبه هېڅ باید چې هغه اوبو سره ګډې نه شي چې هغه پټۍ ته ځي ځکه هغه ضرر ده فصل وچوي او بعضې خلک وي هلته چې په صورت عموم دا کور کوټه او جارو کې هم بیلې ته واچوي شر مردار شي چورګوړي مردار شي د هغې خرابې شي کچالو پیازي د هغه هر شی دا لفارد نکسی او ډیران ته وځ په بیلې کې چې خو باید دغه کارونه سي ځکه کته خلک سي وبچ کې هغه نه د خبر سره پاسه چیر روان دي یا د تشنابونو لونه زیاتره خلکو فرخي دي او د مونږ پچی کې دا مونږ مانا کړی دي ځکه تر څو سره باندې مونږ باندې ورته وایي تاسو بچی ورته وایي سي باندې له دې باندې سي دا اوبر ازي دا ته مونږ میرا ورته وایي دا تعقیب دي سي چا کور کې بیلې غاړې کې سي دا د سخاش او خاشاک او د مواد سي خراب سي دا ورونه چوي ځکه دا خپل میکروب د اوبو خرابېږي نو اوبو سره مخلوطيږي دا کته راځي کی چې او دا zarar ده
ډاکټر حلیم یو کسانو ته چې دی ویلو بنه پاکوي وای چې یو خود دې کار توان بیرته دوی ته هم رسیږي بل دې ډیرو نورو کسانو خیره هم اخلي نو زه کدی د وبو د مرترولو په ځای هغه نورو کسافاتو نه هم وساتي
په کلو باندو کې اوسېږي ته کې شک مشته چې نفوسال دا کم ده دوی کولای شي چې خپل کسافات خپل چټلی خپل ګند دوی په ویلو کې خوشی نکي او هغه کمودونه چې وسرای شي وي دي د فضله مواد لپاره چې هغه باید په صحیح ډول سره دفن شي لاندې ورته ځای جوړ شي دوی په یو قسم د وی چې هغه پایپ د مواد غایته یا د غایته مواد ویلې خواته خوشی کوي نو لدوی نه هم هیله دا چې دا څه کارونه کی سروي په ویالو کې کله کله وینځي دوی یا په ویاله کې خوشی کوي دوی څه مه هیله دا چې لدی کارو څه ډډو کی زکه چې خم مسلمان هم هغه دی چې بل کس ته غل zarar څه په امن کی
درنګاوتونکو اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې په دې ګرمه هوا کې ځان او کالی ژر ژر نه مینځي خدایا خورې نن مې داسې په سر درد دی او یو رقم مې زړ بد بد کېږي چې څه درته ووایم
ولې
مېلمستیا ته تللی وم څنګ ته مې یوه ناسته وه چې یو رقم بوی یې ته چې څه درته ووایم
پرون زه موټر ته وختلم سرویس تر یادوم په دې سرویس کې یو رقم بوی و دا سمې پله څرخې دی اوس کښته کېدلی یم نسوی
خورې که رښتیا درته ووایم دا خو مېلمستیا ته تللی وه او ته په موټر کې وې دا هم په هر صورت زه بله ورځ ښار کې روان وم ستړی شوم ګرمي وم مهراش دغه پارک چوکۍ پرته ده سوره دی وشبه کېنسم یو بل سړی مې څنګ ته راغی کېنستو او خورې د دې سړي نه یو قسم بوی تلو چې بېخي مې هغه ځای ورته پرېښو لاړم هغه شنه چمن کې کېنستم
د یوې خوا ګرمي شي د یوې خوا ځانونه نه مینځي د یوې خوا اکثره همدا مزیزې لري بدن یې بوی کوي بغل یې بوی کوي پښې یې بوی کوي او دوی په ځان پسې نه ګرځي دغه بیال د خپل ځان خیڅه کوي نور پاذابوي
او خورې اوس خو ډېرې اسانتیاوې دي که چېرې ناروغ وي ولاړ دې شي ډاکټر ته که پخې بوی کې د غي دوا شته که نور ځاني بوی کې د غي دوا شته سپری دي هغه دی واخلي کنه
و هم داسې خلک څه چې په افتو په دې ګرمي ځانونه نه مینځي نو خود به بوی شي
کورې اوس خو شامپو او صابون هم دومره قیمت نه دي په هر شي باندې پیسې ورکوي لیک پیسې دي په صابون او شامپو ورکي
هغه خو څه کوي سر او ځان خو نه مینځي کالي خو پاک نه غوندي په هغه صورت کې به داسې یو تیز یو بدبوی اته روهي چې دا سپګموتې دا بوی درشي زړه دې داسې وران شي
هغه میلمانه سي راغلی و یو خوی د جرابو بوی و بلې دغه حتر والي و بلې د ځانو بوی ته چې کوټې ته ننوتم سر راباندې وګرځېد ګړم راولوېدم زوف مې و
که پاک وي سوتره وي جامې دې پاکې وي بوی درنه لانړو یو پردې سړی دم چې څنګ کېناستو نو یو خبره درسره کوي یو کیسه درسره کوي دا چې کالي دې خیرن وي بوی هم درنه ځي چې هر څوک دې څنګ کېن یا مجبور شي ازاد درته پرېږدي یا مخ درنه واړي بس وایي خدای دې ورته نیکې هدایت وکړي
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام وزیران او زنی والیان خو مقرر شوال خو اوس به ګورو چې کړه ژمنې کوم ځای ته رسیږي هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او کزان ته تازه دیګونه پخوي د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او ریدونکو لیکونه را لیکلې دي او څو پوښتنې کړې دي که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله به شو
ولې نه دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی د والي صاحب ورور د والي صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی او ښایي خسور او یا هم کوم بل خپل یې زما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېرېږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډېرېږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلی په خپله په ولسوالۍ بدلېږي چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپل سر صاحب اورېدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلې دي
اورېدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو وېرېږي
له قصابانو سړی ځکه وېرېږي چې له قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري تېره چاړه یې په لاس کې او تېره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه وېرېږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک یې د غوسې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تېرې چاړې او یا هم تبر نه وېرېږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی
نو دا خبره ده چې خلک ترې وېرېږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي پام ورسره کوئ
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اورېدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړ
بدله
مالغالری
په درې کارونو کې له چا سره سلامه کوه
په رشوت اختلاس او چاپلوسۍ کې
شاعران درې زړونه لري
یو یې د ځان لپاره وي بل یې د معشوقې لپاره او دریم یې د شعر لپاره
ښاروالانو درې ګټې وکړې.
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او درېیمه یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي:
رسمي لکه چاپلوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شیان په خبره خرڅ شول:
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړو پوستونو درې شیانو چارواکي لیونې کړي:
ډالرو، موټرو او سفرونو. مینتوب هر وخت خوند کوي، خو د تیر عمر مینتوب لا بل خوند لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتېدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ په لټه اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیله یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړه:
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی:
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلې او لکه د ما په بستره کې لټ په لټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پرې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډه زر مینېږي. اخوا دېخوا یې وکتل چې مېرمنې رانه شي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی:
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته څلورویشت کلنه کېږم، او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خو دا یې نه دی خبر. او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي، او خوب چې راشي بالښت نه غواړي. لبړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه نظره تیره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوتی او نور ترې ځان نه شي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو:
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشحاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې
چې د قمبر لاله د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لاله زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډیګدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې، خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ، نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ را اوچت شو،
ګرانه.
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چاوی یې که نه.
او له دې سره قمبر لاله هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.